سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی دی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې نن ازادۍ راډیو ته ویل په افغانستان کې د وګړو بشري حقونو د اسلام له اصولو سره سم خوندي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له ځنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي څو دا یقین ترلاسه شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګلې چې ویل کېږي په 9 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه څه باندې 15 لسیزې. سلګونه سندری ویلې چې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د دوی د ګډ ژوند ثمره درې لوڼې او درې زامن دي. د قمرګل او زاخیل زوی ایمل زاخیل هم سندری وایي. په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په ایران کې لږ تر لږه 24 تنه معترضان په وروستیو مظاهرو کې د ګډون په خاطر د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د اعتماد په نوم خبري خپرونې په دې راپور کې چې نن خپور شو د دې کسانو نوملړ خپور کړی دی او ویلي دي چې د قضایي ادارو لخوا د الله پر ضد په جهاد تورن شوي دي. دې تور ته د ایران په قوانینو کې د اعدام د سزا اټکل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو او د بشري حقونو پر روان وضعیت د یوې شنونکې نظر اخلو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو ستونزو ته په یو تفصیلي راپور کې هم کتنه کوو. په نورو مسایلو کې سعودي عربستان او چین وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلېږي. د هېواد نوموتې سندرغاړي قمرګل وفات شوه. د هغې د هنری میراث په اړه د هغې له زوی ایمل زاخیل سره خبرې کوو.
د دې هغه خدمت او زحمت چې د ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي.
په تاندې څانګې پروګرام کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د آنلاین دندو په اړه نظریات واورئ.
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د بشري حقوقو ل نړیوالې ورځ سره سم په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلې دي چې د افغانانو بنسټیز بشري حقوقونه او ازادۍ زیانمن شوې دي. یونمنن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري کرامت او انساني حقوقو له اړخه اوسني ناورین ته د پایټکی کېږدي. لبلې خوا د بخنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نقص دوام لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بېسارو ننګونو سره مخامخ ده. په دې اړه جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وايي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خراب شوي او اوسنۍ واکمن چارواکي باید د دې جواب او حساب ورکړي. یونام زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغیزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجه او ناوړه چلن قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سر نیونې او توقیفونه هم مستند کړی دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یونا ما د مشر روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقوقو محدودیت پای ته ورسوي. یونا ما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کېږدي او د انساني کرامت او بشري حقوقو لاړخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کېږدي. یونا ما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخ سرغړونې تورن دي. له طالبانو مو د یونا ما د غوښتنو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې ټولو افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خواهی د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټولو اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او ښاري حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقوقو نړیوال ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
Hunger and poverty are increasing and affront the economy.
لوګو بي وزلي مخ په ډيري دوده د سلګونو ميلونو خلکو اقتصادي او ټولنيز حقوقو له خطر سره مخ شوې دي. مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده. د رسنۍ او ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکوټ سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور لمنځه تللی. په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد خزو او ونجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نجات پالنه د زغم نشټوالی او تعبیز په پراخه کچه ډیر شوی دی.
انټونیو ګوتریش پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د سونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقوقو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو ترڅنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقوقونه یې
پر پور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلې دي د افغانانو بنسټیز بشري حقوقونه او ازادۍ زیانمن شوي دي. د پداسال کې د چنن د دسمبر لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقونو ورځ لمانځل کیږي. خو اوس اورو چې په افغانستان کې د بشري حقوقونو خوندیتوب څومره تامین دی. امید ظاهر مل په کاناډا کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کاروخیل سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه کړې ده.
زما په اند باندې په افغانستان کې د 1500 را په دې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پیغام سي د کوم شریعت نه خبره کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل باندې ولري ترڅو پر ولس پوه شي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوی، ځکه چې دوی د هر شخص سره د خپل ځله او خپل خوخه باندې بشریت تعریفوي او پلیکوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محروم دي، او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د یو حرکت جوړولو حق نه لري، او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شدیت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوې یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، او مجبور دی چې ورته احترام کوي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوي وو چې دوی اولین منبع دغه اسلام او شریعت وو، هغه هم نن ټول لغوه کړي. او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې ابر روز یو څو یو تن قصاص ای واکن دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دی واکن مراد کړی دي. ای ضرورت ده چې په مازار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په ضرورت نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه رواني دي دی د انسان وژنو. ای هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پراتوسی او یو نفر څنګه په پازاب کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه ماجل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیوال ټولنې دام د چي دوی ته رسمیت ورکړي او وسنۍ رژیمي مشروع اعلان کړي. ترخوای بیا دا سکرنې کې چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي، او دوی په مقابل کې دوی له یو کیش نه ډېر ویره لري دی ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو ترمنځ او تاسو پر رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. نه دی واخه منل شوی حکومتداری ده، نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د بشري حقوقو فعال شینکی کډوخیل و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کولې. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلی راپور کې نور ژوره کتنه هم لرو او ریدو ته را سره وسی.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې بلې مسلې ته. د سعودي عربستان او چین مشرانو ویلي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په امن ځاله نه بدلیږي. د سعودي پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په جلا غونډو او د خلیج د شورا د همکاریو په سرمشري ځکه د افغانستان پر مسایلو بحث کړي. د طالبانو له چارواکو هم غوښتل شوی دی چې باید د ټولو خلکو د بشري حقونو په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د خلیج د همکاریو شورا د سرمشریزي په اعلامیه کې د افغانستان د اړوندو مسایلو له هغې ډلې امنیت او ثبات او بشري حقونو یادونه شوې ده. دا سرمشریزه پرون په ریاض کې ترسره شوه. د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادونو سربیره د چین ولسمشر شي جن پینګ هم پکې ګډون کړی و. د شورا مشرانو د انرژۍ، اقتصاد، د همکاریو د پراختیا سربیره د سیمې او ترهګرۍ اړوند ځینې مسایل یاد کړل چې افغانستان یوه مهمه برخه وه. په اعلامیه کې مشرانو په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د خلیج د شورا مشرانو او چین په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ وکړ چې ډاډ ورکړي د افغانستان خاوره بیا د ترهګرو په امن پټنځای ونه وړي او یا ترې د مخدره موادو کاروبار روان نه وي. په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو غوښتل شوي چې د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو، ګټو او ازادیو د تعمین په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د خلیج د شورا تر سرمشریزي مخکې د ورځې په جریان کې د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له جمهور رئیس شي جن پینګ سره په ناسته کې د افغانستان په اړوندو مسایلو بحث کړی. د سعودي دولتي خبري اژانس لیکلي چې دواړو لوریو له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په چټکتیا خبرې کړي څو په مټې د افغانستان د بشري حالت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. دوی هم د افغانستان امنیت او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې باید ډاډ حاصل شي افغانستان د ترهګرو او توندلارو په امن ځاله ونه وړي. طالبانو مخکې ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي او هم یې ټینګار کړی چې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې کلکه مبارزه کوي. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د خلیج د همکارۍ د شورا غړي دي چې له چین سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لري. له دې ډلې هیوادونو قطر، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او چین له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. قطر له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او دمګړې له طالبانو سره د بهرنیو او لویدیځو چارواکو اکثرې ناستې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. همدارنګه متحده عرب امارات هم له طالبانو سره په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هوایي ډګرونو د کنټرول، څار او خدماتو لپاره همکاري کوي. چین بیا له لومړي سره د طالبانو لپاره د همکاریو ډاډ ورکړی او له هغو محدودو هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتیکه استازولي پکې فعاله ده او طالبانو یې هم له همکاریو هرکلی کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادرېدو له لارې خنډونه لرې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین ویلی دی چې له مخکینۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه په کافي اندازه غله نه شي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو دانو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. د موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ پېښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظر دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړ دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. ین ستولتنبرګ هم دا راز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناتو ترمنځ پر وی بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې دا سیونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان نامتو هنرمند سندرغاړي قمرګله پرون د دسمبر په نهمه د کاناډا په تورنټو ښار کې وفات شوه. د هغې زوی ایمل زاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې مور یې د سرطان ناروغي درلوده او په وروستیو کې روغتیایي حالت هم ښه نه و. میرمن قمرګل د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړي وه چې په پښتو او دري ډېرې زیاتې سندرې ویلې دي. محمد خاطر پردیس په یو راپور کې د میرمن قمرګلې ژوند ته کتنه کړې.
خپرنجو دا توري شوي سترګې د تل لپاره پټې او دا غږ د همیش لپاره چپ شو. میرمن قمرګلې په وکلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړه او په نږدې او یو کلنۍ کې مړه شوه. په تیرو شاوخوا شپږو لسیزو کې زرګونه سندرې وویلې او د شهرت لوړ پوړیو ته ورسېده. لومړنۍ سندره یې په ما مین سترګې د سری دي، نن د ډېر ژړلې دي. نه لسګونه کاله وړاندې د راډیو افغانستان د څپو له لارې تر خلکو ورسېده او ګڼ شمېر مینهوالې پیدا کړل. دېرش کاله وړاندې په راډیو افغانستان کې د ثبت شویو سندرو شمېر 3000 ته رسېده. د میرمن قمرګلې دا سندره چې لا هم ګڼ شمېر مینهوال لري او آن په وسط وخت کې ډېری ځوانو سندرغاړو په نویو بڼو ویلې، خو ښایي هغسې خوند پکې نه وي. میرمن قمرګلې د خپل هنري ژوند په دې اوږد سفر کې د محمد ظاهر شاه، سردار داوود خان، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د سندرو ویلو له امله بیلابیل میډالونه ترلاسه کړي دي. دغه شان یو وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته ورکړل شوی دی. د قمرګلې زوی ایمل زاخیل چې هم یو ځوان سندرغاړی دی، د خپلې مور د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی سلی وغه تر اوسه پورې هم روان دي، زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې وي.
ښاغلی زاخیل وایي د مور په لاره ځي او خپلو هنري فعالیتونو ته به دوام ورکوي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او وروسته له هغې ځای کاناډا ته کډواله شوه او له تیرو 22 کلونو راهیسې هلته ژوند کوه. مشهور سندرغاړی هارون پاچا د میرمن قمرګلې د مړینې خبر ته په اشاره سره وایي چې نوموړي زیاتې ځانګړنې درلودې او تشبیه ډکه نه شي.
قمرګلې لسیزې د پښتو موسیقۍ خدمت وکړل، سندرې وویلې او یو خو د هغې خپل ځانګړی آواز او انداز او بل د هغې په سندرو کې د استاد محمدین زاخیل د هنر، د هغه د کمپوزونو، د هغه د هارمونیم او باجې خواږه هم شامل وو. دوی یو ځای کار وکړ.
ښاغلی پاچا وایي د قمرګلې سندرو ډیرو نارینه او خزینه او هنرمندانو الهام اخیسته او دا کار به لسیزې دوام وکړي. میرمن قمرګل له استاد محمدین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند سمری درې لونې او درې زامن دي. زاخیل هم د افغانستان له مشهورو سندرغاړو کمپوزرانو و چې څو کاله مخکې مړ شو. قمرګل د ننګرهار ولایت په کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې په کال 1946 مریض کې پیدا شوې وه، خو د شاوخوا اویا کلونو په عمر د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شوه.
د میرمن قمرګلې د هنري میراث او د هغې د ژوند په اړه جزئیات مو د خاطر پردیس پر راپور کې واورېده. د میرمن قمرګلې مړینه د افغانستان د هنر او موسیقۍ لپاره څومره لویه ضایع ده. بیا هم محمد خاطر پردیس د میرمن قمرګلې له زوی ایمل زاخیل څخه په دې اړه مرکه کړې او ځینې پوښتنې په دې مرکه کې ترې کړې دي.
کوم وخت نه چې افغانستان کې رادیو واو ټلویزیون نو، دا خبره د شپېتو کالو نام فکر کوم چې شپېتو کالو پورې رسیږي. د رادیو نه د خپل هنر د ننګرهار د ولایت نه شروع کړی او ډېر د ماشومتوب نه یې سندرې ویلې، تر کوم حده پورې چې بیا د دې هنر شهرت دومره ډېر شو چې په د ښار په سطح باندې د ننګرهار په ښار کې پر مازاده جشن یا په دغه محفلو کې به دی ګډون کولو، تر هغه پورې چې افغانستان ملي راډیو هغې وخت کې او د استاد خیال نظر په دې باندې شو بیا غی ندا خواهش شو چې غی کابل تریشی نو په کابل کې به زما پلار استاد محمدین زاخیل سره د یاشنۍ پیدا شو او د غی شاګرد چې د غی شاګردی او استادی به رسته د دې په واده باندې بدل شو.
د افغانستان د موسیقي او هنر د پاره د میرمن قمرګل مړینه ستاسو په نظر څومره یو لوی ځای تاسو پولیده؟
دا اوس اوس فعلاً چې څومره مسندري د پښتو موسیقي مونږ اورو دی کې بزه ما سره ډیر د موسیقي کم پوهه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندری اوسما اور ما چې په صلاح او نوې سندرغاړي وای او د خوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړي دي. نو زه دا ډیر یو غټه ځای غنم هغه په دی باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی سلی وغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقینم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
بله ایمل جان، کدا هم را ته وایست چې تاسو په ټوله کې میرمن قمرګل کله له افغانستان نه کډوالۍ ته مخه کړله؟
وخت چې د افغانستان مشکلات پیدا شو د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت هغه وخت کې به از موږ لپاره مشکلات زیاتو. زما ورور هغه وخت کې شهید شو او بل ورور می اورک شو لا درک شو. مور می ډیر زیات غمونه ولیدل نو موږ مجبور شو چې واد بریدو. به هغه وخت کې مهاجرت ژوند شروع شو. یو څو کال موږ په پاکستان کې ژوند کولو. بیا د پاکستان نه موږ کاناډا ته راغلو. کاناډا کې ژوند کوو تقریبا 2 کال کېږي چې من خمرګل ته په کاناډا کې ما سره اوسېدل.
د میرمن قمرګل زوی ایمل زاخیل و چې د خپل هنرمند مور د هنري میراث په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. نن د دسمبر 10 د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې د روان بشری وضعیت په اړه وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان بشری وضعیت ته کتنه کوو. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
غرور موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د هغو خپرونې اورو او هغو نه ګټه لاسته راوړو. نور هیڅ نه دي راپاتې. هیله کوو موږ ته د خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بېوسه یاستو فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنیو وڅپو او یاد کیلو هرتز طریقه را دورونیسو. یوازې دا غدی موبایل د چمو د اغه له طریقه را دورانیسو. هله کو موږ ته به ته د خدمات فعال کای.
علیکم. زما دا پیغام دی چې دا مول یعقوب سات ورسی جی چې دا ساک زودی د افغانستان ګرد مردار کای. څوک خپل پزه نسي پاکولی دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلې یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي دا ځنیسته کړه. د شیانو
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلی سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوم او د ازادۍ رادیو د کارپونانو څخه مداهله ده چې د اف ایم موجې بیرته رافعاله کړي. زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو د اف ایم چې و هغه ښه و. نور خو نو ازادۍ رادیو د ژوند اغیزې مو شوې ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې. نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي. نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه حملرو هم دراز د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تفصیلی راپور لرو اوریدو تر اوریدو تر سره اوسې. خو د وخت مزګر څلور بجې او